دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د طالبانو چارواکي وای په پام کې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. پاکستاني پلاوی په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوند مسایلو او له هغه ډلې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت وایان مولانا ظاهر ازادۍ رادیو ته ویلي چې د پاکستاني پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي. د ماليزیا لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې له افغان پانګوالو او یو شمېر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو په همدې موخه نن په کابل کې درې ورځنی ورکشاپ پیل کړي. د وزارت په خبره دغه ورکشاپ په پرانیست غونډه کې دواړو خواوو ټینګار کړی چې یاد ورکشاپ به د سوداګرۍ او همدارس د پانګونې په برخه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کړي. یو شمیر افغانان د لسو میاشتو له تیرېدو وروسته د افغاني بانک نوټونو د نه جاري کېدو څخه شکایت کوي. د طالبانو له واکمنۍ یوولس میاشتې تیرېږي خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هره ورځ سلګونه کسان د بانکونو مخې ته قطار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لورې له ژمنو سره سره بیا هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. مقاومت جبهه په پنشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو د بریدونو په شا تمبولو او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپلو نویو ادعاو کې ویلي چې د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونه یې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولي. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. اخوا د طالبانو حکومت دغه ادعاوې نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. تاسې له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګ پوړی سلاحکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري خو د دې وسلو د جوړولو پرېکړه تر اوسه نه ده شوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران یورانیم په سلو کې شپېته بډایه کړي. په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې تهران د یورانیمو د بډایه کولو کچه له 3.8 نشي لوړولې. د اټوم بم د جوړولو لپاره د بډایه شویو یورانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزالا وانډرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له اذربایجان څخه د طبي ګازو انتقال زیات کړي. اروپایي کمیسیون په یوه ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیه د خپلې انرژۍ تامینول تسلیحاتي کړي د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یوه سند په مساویده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د طبي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یوه پایپ لاین د پراختیا لپاره له اذربایجان سره یو تړون وکړي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپتر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې دا هلیکوپتر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مارینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. روسي پولیسو د یو چینل تلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ تلویزیونی خبرونه کې د جګړې پر ضد اعتراض کړی. مارینا اوبسایانکوا تیره مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره تلویزیون کې څرګنده شو او وی ویل په تبلیغاتو باور مه کوئ او جګړه ودروئ. د روسیې د یو چینل تلویزیون خبریالی مارینا اوبسایانکوا پر خپله انستاګرام پاڼه لیکلي چې په کراسنوسیلسکي سیمه کې د پولیسو ماموریت تبیول شوی. د هغې مدافع وکیل هم ویلي چې موکلی د پولیسو لخوا توقف شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته،
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې یو پاکستاني پلاوی د ډبرو سکرو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیتي د مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته رسیدل دي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي هیله لري چې دا پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت په برخه شته ستونزې هواري کړي. اکرام شینواری رپورټ را لګلی.
د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې یو پاکستانی پلاوی د دوشنبه په ورځ د ډبرو سکرو په ګډون د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته سفر کړی. د طالبانو د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی کابل کې سیمه ایز رسنیو ته ویلي چې دغه پلاوی سره به د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او د ډبرو سکرو په ګډون د سرحد په اوږدو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ستونزو خبرې وکړي. خاغلی عزیزی کله خوله چې دا خبرې به د دوه هیوادو په ګټه تمام شي. د قانون او پټرولیم وزارت وایان اسمت الله برهان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دا پلاوی به دغه وزارت ته مشرتابه سره د ډبرو سکرو د صادراتو په مسله خبرې وکړي.
تر اوسه پورې له موږ سره هم دا معلومات شریک شوی دی چې د پاکستان څخه یو ډیلیګیشن یا یو هیئت د تجارت وزارت په سرپرستی باندې او همدارنګه د ځینو پاکستانی تجارانو په ملتیا باندې دوی روان دي کابل ته راځي. د معدن او پټرولیم وزارت د مشرتابه سره به البته په حکله باندې مجلسونه لري.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په ویلامه کې چې تیر ورځ نو وخت خبره کړې ویلي چې دغه وزارت د سیکرټر صالح احمد پاروکی په مشرۍ یو پلاوی به کابل ته د خپل ځری وزیري سفر په ترڅ کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو سره د دوړخېدو همکاري په چوکاټ کې د سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت او سرحدي اسانتیاو پر مسلو خبري وکړي. د صالح احمد پاروکی په مشرۍ په دې پلاوی کې د پاکستان د کورنۍ او انرژي د وزارتونو استازي هم شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د مدیره پلاوی غړي خانجان لکوزی امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې کسام تر اوسه د پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې د سوداګرۍ او پانګونې د خوني اساسو ته بلنه نه ورکړ شوی، خو هغه ته مو خوده چې دا خبرې په سرحد کې شته ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
تر اوسه پورې مونږ په جریان کې نیو، اما دومره ویل کېږي چې دوی د ترانزیتي او تجارتي مشکلاتو او پرابلمونو د حلولو لپاره راځي، خصوصا په دغه اخره کې چې د دوغالو نرخ د افغانستان حکومت ډیر کړی او په ترانزیت باندې هم یو مهم ټکس اخلي، نو په دا خاطر باندې دوی د افغانستان د اسلامي امارت سره خبرو ته راغلي دي او دا ښه کار دی. امیدوارې مې چې هغه ستونزې چې په سرحد کې دي هغه حل شي، خصوصا په ترانزیت کې په کراچۍ کې او په واګه کې، او همدارنګه زمونږ د میوو او د صادراتو وخت دی په دغه کې همکاري وشي چې مالونه ونه درېږي او په سهولت سره پاکستان ته لاړ شي.
د اقتصاد یو استاد ایثار رضایی د نړیوالو مالی سازمانونو او ځینې هیوادو څخه د پاکستان پورونو ته په کتلې وایي چې دغو زیاتو پورونو او د صادراتو او د بهرنۍ وسارو په ځانګړي ډول ډالرو زیرمو کمښت د پاکستان حکومت دې تر کړې چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته مخه وکړي او خپل صادرات زیات کړي.
در این مسیر افغانستان حیثیت
خغلی رضایی ویل په دې چې افغانستان د پاکستان لپاره ترانزیتي حیثیت لري او په یاني حال کې د افغانستان بازار هم د 15 میلیارډ ډالرو سوداګریز بازار دی او کولای شي د دې مزیت څخه هم د خپل اقتصاد د پیوړی کېدو لپاره ګټه پورته کړي او افغانستان خپل صادرات زیات کړي. همدارس خغلی رضایی ویل چې پاکستان خپل ډیر بهرنی اثر د انرژي د واردولو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو د وارداتو په برخه کې له لاسه ورکوت. اوس یې پریکړه کړې چې بهرنی اثر وسپموي او د ډبرو سکرو د افغانستان څخه وارد کړي. دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هر ټن ډبرو سکرو بیه کې 80 امریکایي ډالر زیاتوالی راوستي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي اوس مهال د هر ټن ډبرو سکرو څخه د افغانستان په ګمرکونو کې 280 ډالر محصول اخیستل کیږي. دا دوم ځل دی چې دوی میشي پوګدو کې د طالبانو حکومت د ډبرو سکرو محصول لوري. د مخه د مالی وزارت د هر ټن ډبرو سکرو څخه د نیو ډالر څخه 200 ډالر ته محصول جګ کړو. افغانستان د ډبرو سکرو اته پراخه زیرمې لري چې اوس مهال د ولس زیرمو څخه هر ورځ 3000 ټن پورې سکرو پاکستان ته.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخامخ شوې دي. یو شمیر افغان بانکوالو د امریکا وال سټریټ جنرال او رسپانډي ته ویلي چې کاروبار سور شوی او عایدات یې رالوېدلې دي. د طالبانو سرپرست حکومت نه دی توانېدلی چې د اقتصادي کړکیچ مخه ونیسي. رسپانډي زیاتوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان کورنی تولیدات سلور دیش په سلو کې راکم شي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که طالبان روان وضعیت مدیریت نکړي هیواد به د اقتصادي زوال سره مخامخ شي.
د اقتصادي وضعیت د سمون لپاره د طالبانو وړتیا کم اخکاري. د طالبانو په کم تجربه مشرتابه باندې چې جمهوریت نظامي نسکور کړ سخت بندیزونه لګیدلې دي منځوي دي او دوی د نظام په چلولو کې کمه تجربه لري. د وال سټریټ جرنل ورسپانې د یات مطلب په بیانولو سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یو وګدا لیکنه خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې د نړیوال بانک د تخمینونو لمخې د روان میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان کورنی تولیدات څلور دیش په سلو کې راکم شي. مقاله زیاتوي نړیوال مالی مرستې چې لکلونو را پدې خوایي د حکومت عامه مالی لګښتونه پوره کول بندې شي دي. د افغانستان بانک 9 میلیارډ شتمنۍ په بهر کې کنګل شوی. دا حالت د دې ورتیا کم کړی چې د مالی تورم اندازه چې په اپریل میاشت کې 15.5% و مهار کړی د بانکونو ورځنی فعالیتونه ټکنی شوی دي. ملګری ملتونه وایي چې نیمایي افغانان کافي خواړه نه خوري او نیمایي نفوس للوګي سره مخامخ ده. ځینو کورنۍ د دې مړې ډوډۍ لپاره د خپل ماشومانو د بدن غړي پلورلې دي. کم ساري وچکالیو شته ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي.
منابع باندې کارونه کې کوم چې د دې لپاره زیرمې او پیسې او مالی بنسټونه ایښي او مالی بنسټ دوی ته جوړوي نو د دې لپاره به مشکل وي تر څو چې د دغه افت نه دوی چې لوګیري وکړي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې چې له کلونو راپدې خو له افغانستان سره مرسته کوي خبرداري ورکړی چې روان بشري کړکیچ به د تیرې شل کلنې جګړې په پرتله ډېر افغانان وژني.
اوس زمونږ ناخالص ملي تولید ډېر لږ شوی دی هم په کرنیز لحاظ او هم په صنعتي لحاظ. صنعت په دې خاطر چې هغه نیمه پروسس شوي مواد نه راځي د خارج څخه د بندیزونو په خاطر او برېښنا ډېر لږ راځي او کفایت نه کوي او د وچکالی له مخې زمونږ زراعتي تولید هم په تبدیلی دی.
یو طالب جنگیالی چې اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د اقتصادي همکارۍ د ادارې مرستیال دی وایي جګړه ختمه شوې او اوس د نړۍ د همکارۍ وخت دی.
مونږ د خپل ملي او اسلامي ارزښتونو لپاره جګړه کوله اوس د همکارۍ وخت دی. په ماغه شوق او احساساتو مو چې د هغوی یعنی نړۍ په وړاندې جګړه کوله اوس ورته په ماغه اندازه خراغلاست وایو.
امریکا اوس هم د نورو په پرتله د افغانستان ستره مرسته کوونکې ده. واشنگتن د خپل پوځیانو لوستلو وروسته د څباندې 340 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې. ملګرو ملتونو د 2.4 میلیارډ ډالر مرسته ژمنه ترلاسه کړې. خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی په روان کال کې د 20 میلیونو بیوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره 1.2 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري.
پینی خبرې دورځي په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
یو تازه نظر پوښتنه خای چې وخت د طالبانو درسې دروسته درسونو ته د افغان محصلینو انګیره کم شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې چې پایلې پرون خبرې شوې اکثریت محصلینو ویلي چې د زده کړو وروسته د کار موندلو ته هم هیله نه لري. نور حال د سمیع الله جلال سی پر رپورت کې
په دې سروې کې چې د سلام افغانستان رسنیز موسسې له خوا شوې د افغانستان په 15 سترو ولایتونو کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات کې له 215 نارینه او خزینه محصلینو سره خبري شوې دي. اکثریت محصلینو ویلي چې د امارات پر اتک سره درسونو ته د حقوقي انګیزې زیان منه شوې ده.
دریاوی اصلانه محصلانو یعنی د 215 محصلانو لړلې دریاوی اصلانه ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي امارات له حاکمې دوه وروسته د دوی انګیزه یا کم شوي او یا هم بخیل منځ تللې ده.
د سروې تر سره کوونکی وایي چې د سروې شپږ پېته سلنه ګډونوال نارینه او څلور دېرش سلنه میرمنې دي چې له نه دولتي او نه خصوصي پوهنتونونو څخه انتخاب شوې دي. په سروې کې د ښځو په نسبت اکثریت نارینه ویلي دي چې درسي انګیزه یې کمه شوې ده. اویا سلنه نارینه ویلي دي چې له درسونو وروسته یې راتلونکي ته هیله مندي هم زیانمنه شوې ده. په سروې کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له اته دېرش استادانو سره د وګړو د درس ورکولو د انګیزې په اړه هم پوښتنه شوې ده.
56% استادان گفتند که با حاکمیت امارت اسلامی انګیزه درسیشان یعنی انګیزه تدریسشان تغییر کرده یا کاهش پیدا کرده و یا که هیڅ انګیزه به درس نداره.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې وګړي هم یو څه موضوعات درکړي دي چې ممکن له درسونو سره د محصلینو د علاقه مندۍ د کمیدو لامل شوي وي.
یو لامل د به انګیزه توک د محصلینو هغه دا و چې په درسونو کې خام به تعدیل راشي، رخصتیان زیات شي، د محصل مینه د درس سره کمیږي.
سروې هم درنګ سرګندوی چې څلور او اصلن استادان په دې باور دي چې د امارات پر راتک سره د درسي موادو د جوړېدو او تحقیق لپاره یا هیڅ فرصت نشته او یا هم کم شوی دی. دغه سروې په داسې حال کې درسونو ته د محصلینو د انګیزې د کموالي او نشوالي خبر ورکوي چې وقت د طالبانو پر رسیدو سره د افغانستان په اکثریت برخو کې لشپګم ټولګي څخه پورته د انجونو خوانځي بندې او د کار د افغانانو ترڅنګ سخت نړیوال غبرګونونه هم راپاره ولیدي. سمیع الله جلالزی،
د امریکا غک آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز روستي ارزونه وایي چې په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼه په خپرېدو ده، اکثر امریکایانو د کووډ 19 لپاره پورا واکسینونه نه دی لګولي. له همدې کبله د جدي پایلو د خطر سره مخ دي. کارپوهان وایي د اومیکرون ځینې نوې بڼې د دغه وایرس د بیا خپرېدو لامل شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د هیواد تر ټولو نفوس لرونکي خاروالي ممکن ده چې ډیر زر د کووډ 19 د خبرېدو د مخنیوي لپاره د ماسک اچول بیا پلي کړي. په لاس انجلس کې د 100 میلیونو زیات خلک ژوند کوي. د لاس انجلس د روغتیا رئیس په دې وروستیو کې وویل چې که چېرته په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر لوړ شي نو دوی به د ماسکونو اچول یو ځل بیا پلي کړي.
په سیمو، ښارونو او ایالتونو کې باید د ماسک د تړلو په اړه پریکړه وشي، ځکه چې ټولنې مختلفې دي او په دوی کې وایروس په مختلفو ډولونو سره خپریږي. د دې خبرې د کولو CDC د کووډ 19 په اړه د ټولنې د کچې لارې ډېر روښانه لارښود لري او د CDC سره وړاندیز دا دی چې کله تاسو په داسې سیمه کې یې چې د وایروس کچه پکې لوړه وي، د مثال په توګه د لاس انجلس اورنج کاونټي، نو په دغه ډول سیمو کې ماسکونه اغوستل مهم دي او حتماً به بدلون راولي.
تیرونی د خړو او درملو ادارې یا FDA د کرونا لپاره د نوواکس واکسین د بیرنی استعمال اجازه ورکړه. دا یو زیات په خوانی ډول واکسین دی چې د mRNA د ډول نه بیل دی. د دې په ځای چې حجرو ته د معافیت د خبرګون رامنځته کولو لپاره پروتین پیدا کړي، نوواکس د پروتینو مستقیم لګول دي.
نوواکس یا وزنی یا واکسینو چې مای په اړه ریښتینی فکر وکړ، دا واکسین د پروتین په اساس دی، نو دا هغه څه و چې ما غوښتل زه یې وکړم.
په داسې حال کې چې نوواکس واکسین د هغه خلکو لپاره چې واکسین نه کول غواړي یو نوې لاره پیدا کوي. سپینه ماڼۍ وایي د ډیرو امریکایانو محافظت په کمیدو دی او وخت دی چې خلک یو ځل بیا د بوستر شاټ لپاره تیارې ونیسي.
یو د مهمو پیغامونو نه چې د دې شبې نه راځي دا دی چې که تاسو د 500 نه زیات عمر ولرئ او که تاسو سکال یعنی په 2000 دوويشتم کال کې یو شات نه وکړی دا خورا مهم دی چې تاسو ولال شي او هم دا اوس وکړي دا په خاتوګه تاسو خوندې کړی
د متحده ایالاتو روغتیاي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې د اومیکرون بي اي 0.5 فريډول چې د زیاتره نوي کسيو لامل شوی دی د خپل مخکینه او ډولونو په پرتله ډیر ساري دی او د دې ورتیا لري چې په ډیرو خلکو کې موجوده معافیت کم کړي. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د سومالیا په هر شابلې ایالت کې د یو زورور ځانمر کې برید لامل یو تن وژل شوی او لکتر لګه سوالستر زخمیان شوی دی. په دغه برید کې د سیمې لوړ پوړي چارواکي هم زخمیان شوی دی. دل شباب استوالی دلی د برید مسولیت منله. د پلازمینی موګادیشونه د امریکا خبريال محمد داشانی رپورټ را لګلې. خلیل خان داسته در اوروي.
د هر شابلی ایالت ته تباهي او د بشری مرستو د ادارې وزیر حدیفاتا کوراب د امریکا ژغته ویل چې د برید هدف یو مشهور هوټل نوردابو چې ایالتي چارواکي، وزیران او د پارلمان غړي اکثره ورځي. هغه ول چې په زخمیانو کې د روغتي ایالتي وزیر هم شامل دی چې د سیمې یو روغتون ته انتقال شوی دی. محمد ابراهيم معلمو چې د هر شابلي د سیمې څخه د سومالیا د پارلمان غړی دی وای
ولاله وحا ک دعیسا ک دګمد جوهر حرونتا مامول کهر شابل وارون چې وحاد لوګ نحو ان قرح وین
لمن پیښه چې د هر شابلي سیمې په جوهر شارګوټي چې د ایالتي حکومت پلازمینه هم ده ډیر صد برسون کې و. یو داسې برج چې هوټل په نشکل سو ډیر د ظلم ډک او ډارن برج وو. زه د دې برج قربانیانو او د غوي کورنۍ سره خواخوږي سرګندوم او د خدای پاک څخه غواړم چې په دې برج کې زخمي شوی خلکو ته ډیر ژر سیات ورکړي. د غبرد نږدې کاروبارونو او ودانۍ ته هم تاوان رسولي او د غرازي ډیرو خلکو ته مالی تاوانونه هم رسولي دي. د جوهر شارګوټي چې د سومالیا د شابلي سیمې ایالتي پلازمینه هم ده د موګادیشو څخه په 90 کیلومتر پروت دی. ابراهيم علي چې په جوهر شارګوټي کې د دیبرد عيني شاهد دی د امریکا ژغتي ول دغه چاودنه ډیر لوی و او داسې زورور ژغ هغه هیڅ کله هم نو اوریدلی. جیان عبد الله حسن چې د هر شابلي د سیمې څخه د جمهور سلاکار دی د غبرد یو ورجنه پېښبللی او د شباب دلې ته د ماتي ورکول لپاره د ګډو هڅو ژغ کړی دی. د سومالی صدر اعظم حمزه عبدی باری هم د غبرت همدلی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویتنام په جګړه د میړانې د خولو له کبله سلورو امریکایي سرتیرو ته د اتل ولی مډالونه ورکړي دي. په موکړي دی رپورټه
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ویتنام په جګړه کې دوه سرتیرو دوایت بروډ ویل او جان دفیتا د زړورتیا مډالونه ورکړل. خو په دې غونډه کې جان کنشیرو د خپل پلار په استازیتوب چې هغه په جګړه کې وژل شوی دی د هغه مډال ترلاسه کړ.
زما هدف دا دی چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده که تاسو پوه شئ چې د دوی هر یو څومره لوی افتخارات ګټلې دي. دوی د خپل دند او مسؤلیت نه هم لا پورته تللې دي. دا یو خبره ده چې موږ یې تل یادو، خو کله چې دوی وویني چې د خپل هیواد لپاره دوی څه کوي دا د ژوند تر ټولو لوی افتخار دی.
کانشیرو د 1988 کال د دسمبر په میاشت کې د شمالي ویتنامیانو درې ډلې د ټوپک او لاسي بمونو په ذریعہ پر شاوتم بولې او خپل ټولي ته لار خلاص کړې چې په خوندۍ توګه ووځي. هغه څو میاشتې وروسته په جګړه کې په ډزو وشتل شو او ووژل شو. بروډویل لومړنۍ بومي امریکایي دی چې د ویتنام په جګړه کې ورته د اتلولۍ مډال ورکول کیږي.
for conspicuous gallantry and intrepidity at the risk of his own life.
د نولس و د شپته میلادي کال په جنوري میاشت کې چې کله دښمن پر سایګون ته چیرمه هوایی اډا برید وکړ، برودویل خپل مشر په داس حال کې وژغوره چې خپل پر مخ او پښو باندې تپیشوي وو، او په همدې حالت کې د نورو زخمیانو د ایستلو لپاره د زمینه برابرولو په مخه جګړې ته دوام ورکړ.
کله چې هغه ته امر وشو چې د روغتیایي ټیم سره د درملنې لپاره هلیکوپټر ته پورته شي، نو دا هغه وخت و چې هغه د امر اطاعت وکړو. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې ده چې یوازې پر بل اړخ راواوړي او جګړې ته دوام ورکړي.
دفی د 1922 کال د اپریل په میاشت کې په خپل پوځي اډه کې معاصره شو. نوموړی د امریکایي سرتیری په صفت په مخامخ جګړه کې دوه ځله ټپي شوی دی. هغه د دښمن مورچلونو ته ورنږدې شو او د هوایی بدونو غوښتنه یې وکړه. هغه و چې هغه د دریم ځل لپاره هم هلته ټپي شو. دا هغه وخت و چې ویتنامي پوځ د ټپیانو سره د مرستې په خاطر په شاته وکړ تر څو د جګړې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
بلاخره هلیکوپټر الوتنې ته چمتو شو چې په دې وخت کې د هغه یو ویتنامي متحد ملګری په پخو ولګید او لک پاتې وو چې د هلیکوپټر څخه وغورځيږي، چې په دې وخت کې جګړن دیفي هغه راکښ کو او په دې ډول یې د یو بل انسان ژوند هم وشغورو.
کله چې په 1921 کال کې د فوجي روغتیایي هلیکوپټر په جګړه کې د دښمن له خوا نسکور شو، هغه ونه غوښتل چې خپل ملګری په خطر کې واچوي ځکه یې د وټلو هڅه ودرولې. د فوجي ټیم په داسې حال کې چې د امریکایي هوایي ځواک څخه د اولسو ساتونو لپاره د بریدونو پر شاتم بولو غوښتنه کوله د زخمیانو درملنه وکړه.
موږ به همیشه ستاسو ملګرو، ستاسو متحدینو او هیواد ته ستاسو د ژمنتیا درناوی کوو.
دا د پخوانیو خونه هریدونکو اتلولیو درناوی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ویان احمد الله چوال وال سټریټ جرنل دروان کال تر پای د افغانستان د خالص عاید د 3% د کمیدو اټکل کړي. د طالبانو چارواکي وای په پام کې د پاکستان یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. پاکستانی پلاوی په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوند مسایلو له هغه ډلې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ماليزیا لس سکتوري ادارې غواړي په افغانستان کې له افغان پانګوالو یو شمېر سکتوري ادارو سره خپلې تجربې شریکې کړي. یو شمېر افغانان د لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د افغاني بانک نوټونو د نه جاري کېدو څخه شکایت کوي. مقاومت جبهه په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو د بریدونو په شاتم بولو او طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپوړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده شوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران یورانیم په سلو کې شپېته بډایه کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزالا وان در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لری پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړي. د روسیې پولیسو د یو چینل تلویزیون هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ تلویزیونی خبرونه کې د جګړې پر ضد اعتراض کړي. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا لړۍ به 19 ورځې دوام وکړي. په شپږیزه کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي 2 لوبې په پام کې دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.